السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادي رادیو ځانګړې مرکه یا د ازادي ملمته ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په بدخشان کې د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو په ضد مبارزې ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. دغه شخړه پرون دوشنبه هغه مهال رامنځته شوه چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په برلاس کلي کې خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په ضد مظاهرو ته راووتل. فرانس پریس خبری اجانس لیکلي مظاهره کوونکو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې وورولې او هغوی د کوکنارو د کروندې ویجاړۍ ته یې نه پرېښودل، خو طالبانو یې غبرګون کې پر مظاهره چیانو چې د سیمې کروندګر وو ډزې وکړې. اجانس د ارګو په روغتیایي مرکز کې د یو روغتیایي کارکوونکي په حواله لیکلي چې دوه تنه مړي او نه ټپیان دوی ته وربل شوي دي. دغه روغتیایي کارکوونکي د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د مې په درېیمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراض په تاوتریخوالي اوښتی و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 30,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپل اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړ وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغېزمن شوي. د دې موسسې په وینا د 80,000 کسانو د ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,413 تنه نور ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکه ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یو لویه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېږي. د ډبلیو اف پی افغانستان څنګه په ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې پر سیلاب ځپلو سربیره 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخ کړی دی. ایران او هند د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لس کلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان ودان پټیل په حواله ویلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو په بالقوه خطر کې اچوي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې حوثي سخت دریځو ته د بې ساري اندازې وسلې لیږد ودروي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ وود پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ایران د ملاتړ له کبله حوثي سخت دریځو په سره سمندرګي کې پر بیړیو د بریدونو ورتیا پیدا کړې ده. رابرټ وود زیاته کړې کامنیت شورا غواړي چې رښتیا هم د یمن کورنۍ جګړه پای ومومي، باید په ډله ییزه توګه له ایران وغواړي چې له بې ثباته کوونکي روله لاس واخلي. هغه وویل ډېر اسناد او شواهد شته چې ښیي ایران د بالستیک او کروستو غندیو په ګډون حوثیانو ته درنې وسلې ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپورټ له مخې حوثیانو د تیر کال نومبر راهیسې تر اوسه په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو څه باندې 50 بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په یو اعلان شوی سفر د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید. د رویټرز اژانس راپور لمخې دا له هغه وروسته چې تیره میاشت د امریکا کانګرس له اوکران سره د 1.8 میلیارد ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه، اوکران ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور لمخې د دې سفر موخه له اوکران سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي، ځکه چې اوکران په خپله شمال ختیځه پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د فټنس او بدن خلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د اندام د خلا او فټنس فدراسیون پرون دغه خبر خپور کړی دی. او د ورزش له ډګره په بل خبر کې اوري چې د افغانستان د کورنی کرکټ بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فاینل سیالۍ کې د مساینک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مساینک یوازې یو سل درې او منډې جوړ کړې او لوبې د درويست منډو په توپیر وبایلو ده. د بند امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دریم اتاور ورس پرورته ګوري به ورته چې ګشکارو کا ګان کور دی اپشاکا کور دی کی مرمل دری او دې قاری کور نه وي به خانه کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختری او کوي فلورو کور نم اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نش کوله.
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تامل لري چې د کور ټول چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بده پایلې لري؟
نور زمونږ ته سو په اسانه دور نه ورکي سو کور سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوه شي.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اردوونکو خای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وي چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغه کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې گزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم در دفعه که اولادت کردم کسی کدیما کمک نمی کدی یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس می گفت.
پینزه اولادونه لرم. هر جلمه چی اولادت کرده چال ماسرم رستن نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار وکره. ما هم طول درانه کارو ده کول ملمانه بوه. یو من دو من اول می خپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پو گره کرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجا بچی وچ چی. هیچا هیچ دول مرستن را سره کول. هم آغا دردونه اوس هم زما پا زان که لپاتی دی. د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړوي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکری په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د کربس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزل سوي وي اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګ ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي. دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا د تر پښو لاندې ده. هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پیژنې چې آیا زه یو انسان يم کنه يم. البته زه یو حق لرم کنه لرم. ټولنه کې باید ډیر عادي سي چې یو شخص خپل حق وپیژنې او هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو شخص دا او هغه سما یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هغهی شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې اکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو.
نور زمونږ په څوک آسانې دور نه ورکي، څوک سره دوستی نه کوي، څوک سره ښه وضعیت نه کوي، څوک سره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي. دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي یې محبت یې لورینې او بل ته یې هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه و سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حق باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خو ګرنی چې دم غړی هم د کلیو باندو له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دغه پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پاملرنه وکي، یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه د سره کم پاملرنه وکي، سره کم تغذیه کی، سره کم غذا ورکي، ورته څنګه ډاکټر ته بوزي، څنګه کلینیک ته بوزي، او ځنه پورنه چې پلور پتو سیم کړي. یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کوروي کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما پاغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېږي، شاخه کارونه پېږي، مالمالداري او د قاري کارونه پېږي، قاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا ریوژن د سیدي چې ماشوم باید مېړه کار پیدا شي او خزاتمن باید مېړه کار وسیږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې، ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شهر بشاره کړه، مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، سرخم چې پاملرنه غته وشي، سرخم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړ شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو دغه نو وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید دغه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالین ځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره ښځه هر دی چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضې وي، دا یو خاص پاملرنه ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمامت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونه شي. په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي د باندې ونکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي. دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولی په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري معلومات شاید اون لري په دې اکلا چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي. خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. هلته په خاص مواردو کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، تخپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي. د ښځو سره
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي، دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله، که سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدې همدغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقبه په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا عینې کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپلو لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپلو اندرانو سره. او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زه م لور لرم، نن که دا زما کور ده د بل کور نه راغلی ده، زه دې ته توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره همدغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، په آینده کې د هغې اولاد همدغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کر نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځیکې خپلوي کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوي ده ښه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، ځي بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور شي آباد دی، په دې کور دې آباد دی. که چېرته ته په مهرباني وکړې، ته په ځای راووسې، ته ورسره ښه روي وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهاستې مور ته یې باید ورته ور وښیي، ورته وایوي. نو که کله دغسې روي تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبیر احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت، یعنی باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد یې غواړئ، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دیورو خزی او دیو نارو خز ترمنز باندې متضرر ده. هغه هر خبره غټه ونخلی تشویش ورته ونی کی اول خدا دا چې هغه په خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما خز او قاون دی خپل مړي ته ورته شي د حل لار ورته پیدا کی که به هم کې کی دیش مثلا د خپل پیږي خپل خوښ سره کې خپل خسر سره کې خپل ستونزه ورته وي او په آرامۍ دغه نه وختنه کی که به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شی چھوائن خاصا یعنی دسکارو تلا سوئی چی یعنی سبب دلی دی مریضی شی پراوانی تکلیف وقت شی یا خلان خاصا تو چشی او خوری زنی خزم آدی ریل دلی دی آتا کورو کیا پین نا خوارل چی کلا بڑی ری تنگو شا پین بھر خوارلو یا بھی دادی دی مگر کان دوا گانے خوارلے یا بھی خپل رج دلا چوچاولو یا اندقا سے کسونا ماری ہو جاتی سن دی اندقا کورن دی شدہ آدھ ناکام خلق کو کورن دی چیز مایسو یعنی بیجی بلا خرای دو پرشون کی ناکامی دی تا کار بای دو اونی کی او صدا بای دو پیو کی او دی خبر رو آتو روز لار باید دی او حالا را پیدا کی کی دیش دی خپل لار کورس را دی خبر شد دی او حمایت اللہ سکی او غو مشران را شدی مشران سر کی ترسوی دی سنز حل کی نام دا غیلار دا زک اسم مقدس نحادو نا پا آغی زوی کنو لرو شدی دو ملاتر کی مجبور شد دا فامیل نا باید دی پاک کور یا دی میرا کور دی دو سنز باید حل کی
دیر زیادت مانا نتاز زوندی سلامت و سی
زوند و سکور بنا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټره لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شاغلې نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته د غینا زولاړه مکتب ته عمل ته کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړې و درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه سی شول زه استاد شوم هغلته
ولې مغوښتل چې استاد شئ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي نو بیا هغلته ما وایي چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځای سمه ووي نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا خه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید خه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغه یو هدا ډېر هدا نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، اگر څه شایان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرزند یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بالکل،
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزه ویم.
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې و، هغې هغه کوم خپل عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته دغه فارم آمر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتلا. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نو د مالی امکانات نو د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نوې.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړی، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یولو یا لاسترارون ایداوه چی دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوی و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتی فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنه لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږې او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزده ک چې په افغانستان کې تیوه هدا کوشش وکړي چې شروع کو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکانات یې مساعد نه و چې هغه مو دود وګرځو سفرونه مې هم ډیر وکړل ورکشاپونو کې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اوري تاسو د کچالو یادونه وکړه شاید ډیر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نو کله چې مش پاکستان ته لاړو آلته لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول داسې ستاسې کوم شی په یادی چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړی وي
تابان تابان سره چې یو بل ملک ته ځي هغه ک استاد وی ک د دولت کوم بل چارواکی وی یا حتی مثلا یو تجار وی یا یو عادی کس وی نو سره چې یو بل هوا ته ځي هغه ته یو شی ګوري هغه ک مثلا د اجتماعي لحاظ وی یا مثلا ک تخنیکی وی یا کوم نوی ټکنالوژي وی هغه راوړي سره افغانستان ته مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په اخر کې رواج شي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو خل لاس راوړنه و چې تر ډیره هدا مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل الته انستالول او ښه نتیجه ورکړې و نو همداسې ځینې تخمونه و مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډیر ښه د پروتین منبع ده وغه سره مثلا هغه کې رقابت کول شي هغه غریب کسان چې مثلا غوکه نشي اخستای استفاده کول شي د غوی د پروتین ضرورت پوره کی نو همداسې په هر رشته کې طبعا سره یو شی راوړي او استفاده کوي په افغانستان کې یا په هر واد کې
په پوهنتونونو کې په خو دا شکایت او چې اکثر استادان لیکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه ده پوری حل شوی او تاسو په خپل په دې برخه کې کې څکار کړی وی هغه مو وایست
دا ستونزه رښتیا هم و کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنۍ هیوادو کې درسونه وې حقوقي نوی کتابونه راوړل ډېرو یې وژباړل نوی ټکنالوژي معرفي کړل نو دا لړۍ دوام لري و سمځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کی نوی کتاب خپور کی نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډیره هغه دا شی وو خو د دونه به هم سترګ نه پټو چې ځینې ډیر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډیر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی دغه ځای ونیسي ایا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نکوله چې مداخله وکړي وکی نو خیر هغه ځینې کمی ستونزې دغه سه پیښېدلې نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د مای ماستری او وخت ډیر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکم نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته پلاسو خو خو پانتونو کې دی درس وایم نو بوخت يم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم نو بیا به ورسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغه مخینه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا کوم بل تصمیم ونیسم
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت دی د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه خیګنی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت و خیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسلین دغه استفاده کولای شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی د افغانستان لپاره کوم انتقال کوڅه شي هغه زه کېدای شو یم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثر کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل تحقیقات نه پکېدل نو په هر رشته کې که مو یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکو دا به ډیره ښه وي او آسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو شاید اوس ماته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي
ساروان صاحب بیا هم راګرزو ستونزه ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کې ناستل 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړای دی پراته دی چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغه ته به ته مجبور وي دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردان به خپل کار کولو کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملی محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به هغه ته یوې اندازې سخته وي او یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دادی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطح شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده کنه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمی آدرس دی چې یو هغه هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژي نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډیر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی چې د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړې، د پروجیکټور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، ډیرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وي، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د غیر لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي، تر څو چې د هغې حاصل جیګ شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو مونته داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم اخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوی ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي، کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د دوه سوه درې سوه پنځه سوه چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي. نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي، خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي.
ډیره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا روچیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور پلار خدمت می کریوان دغسی تو کی کھالا را کریوان زخم خاص پزر پور سر لرم شیخم رم شیخم دم راتو درب شکرانہ کم خونم آیا پش کلی میں چکر باندھی ہو آیا ناممکن کار ممکن ول میز دا اڑل میز دا ورک دی رواج لستا گچل ماس دا اڑل ماس دا تاچ کرا ناستم دا سیخلیم زخو دا پشتو رواج لیولیم کشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ہر تھاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تھاوان منم زدہ غی وش کل یاری کون سمجھ دمینز غماست بدوائی کون وایت می ولی تنگوی یارا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی یارا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ د دیس د چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرا دا ہائی لی پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسا دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می سنگ سبیا تھولاڑے تھولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھی سد چایو سویلی دی سترگی دسرے بیا دینن شڑلی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خپل می پزان او کڑل مم ین سو ما مم ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر میزوانی غم خړلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ساحل سیاہ
خوشالی کول گرانا کول گرانا و غم از تر سیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑای نمنی پر سنگ باندی غدار سڑای بوجو نوڑم درد نوڑم ساپ سر دہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا شکولا دیو سپیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلاو جگر خون منم مجلون منم